دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونې خبرونه.
سلامونه، وخت مو بخیر. د ازادي راډیو اونې خبرونه دازما حق دی ته خره خلاص. زه اوس احمد زیمو تخنیکی جر سره زموږ همکار منصوري مختوري. ملګری ملتونه افغانستان کې دوی د مور او د ماشوم د مړینې د کچې د لوړېدو په اړه باندې خپل اندېښنه شریکه کړې ده. ویل دي چې په اړه دوه ساعتونو کې یوه مور د ماشوم د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق په افغانستان کې د میندو د مړینې د کچې پر لوړوالي د اندېښنې په څرګندولو سره ویل دي چې په دغه هېواد کې په اړه دوه ساعتونو کې یوه مور د امیندوارۍ او ماشوم د زیږون پر مهال د مخنیوي د ناروغیو د وړ لامل خپل ژوند له لاسه ورکوي. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان کمزوري روغتیايي سیستم په ځانګړي ډول د دغه هېواد په کلیوالو سیمو کې د خلکو د لاسرسي محدودیت ته په اشاره ټینګار کړی چې دغه شرایط میندې او نوي زیږیدلي ماشومان له شدیدو خطرو سره مخامخ کوي. افغانستان کې هر دوه ساعتونو کې د یو مور ژوند له لاسه ورکول دي، د غوی مړینه دا چې څومره لوی فیصدي ښکاره کولی شي، تر څنګ څومره د میندو او ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کولی شي، او دا چې څنګه ممکن کېدلی شي د امیندوارۍ په وخت کې دوی ته سم او صحي خدمات ترسره شي او د خدمات د دوی لپاره په کافي اندازه موجود وي. پر همدې موضوع به نن په خپل خپرونه کې وغږیږو، او تاسو هم کولی شي چې په خپرونه کې موږ سره برخه واخلي او د نننۍ موضوع په اړه باندې موږ سره خپل پوښتنې او اندېښنې شریکې کړي. دا چې په افغانستان کې په هرو دوه ساعتونو کې مور خپل ژوند له لاسه ورکوي، دا خورا لویه فیصدي ښکاره کوي. تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې ونډه واخلئ او د روغتیايي او ترڅنګ هغه برخې چې په افغانستان کې میرمن ورته ډیر زیات لاسرسی نه لري یا معلومات په کافي اندازه نه لري، دا چې د امیندوارۍ په وخت کې دوی څنګه کولی شي چې خپل روغتیا ته خپل صحت ته متوجه وسي، یا وشي کولی چې په دغه دوره کې هغه لارې چارې تعقیب کړي چې ډاکټران دوی ته توصیه کوي، دغه پر اساس باندې خپل دغه دوره ترسره کړي ترڅو هم دوی ماشوم او دوی خپل ژوند په امان کې پاتې شي. له میرمنو څخه مې تقاضا ده چې دوی په خبرونه کې په ونډه واخلي ترڅو دغه موضوع چې دوی ته ځانګړی شوی ده دوی هم کولی شي د دغه خبرونه له لارې په هوای لاسته راوړي، او کوم موضوعات یا کوم پوښتنې چې دوی په ذهن کې نه حل شوي پاتې شوي دغه خبرونه او دغه پوښتنو له لارې خپل دغه معزلیت دغه ستونزو ته چې تر اوسه پورته ممکن د حل لار نه وي پیدا شوي ځواب پیدا کړي. نننۍ موضوع کې پر اساس زموږ قدرمنې میلمنې بحث ولري چې هری بابای د نسې ولادي برخ متخصصه اغلی ډاکټره محبوبه افغان له لندن څخه، او ترڅنګ لاسره له سره سره د نسې ولادي برخ متخصصه اغلی ډاکټر یاسمین امین، او ترڅنګ دا چې بیا اوس په افغانستان کې د کورنۍ ژوند یا د کورنۍ مسولیتونه د امیندوار خوځو په تړاو باندې څه کېدلی شي، پر دې موضوع به را سره قدرمن اغلی او ګیمیل د خزو قرفاله خبرې وکړي. تاسو هم کولی شئ لکه څنګه چې وړاندې مو ویل په خبرونه کې موږ سره برخه واخلئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 2340231 ته دغه شمیرې له لارې موږ سره اړیکه ونیسئ، خپلې پوښتنې، خپل نظریات او کوم هغه مسایل چې ستاسو لپاره ستونزمن ښکاري چې په دغه دوره کې څنګه ممکن کېدلی شي چې میرمنې خپل روټین شکل باندې سیستم برابر کړي، پر همدغه موضوع خپلې پوښتنې موږ سره شریکې کړي. اوس هم ورزو خپلو درنو میلمنو ته چې بحث سره پیل کړو ترڅو پر دې باندې وپیګو چې په افغانستان کې امیندواري څه ډول دوره ده، او دغه په مجموع کې خځې څنګه ممکن کېدلی شي چې له دغې دورې څخه د پډېرې صحي او پخه شکل باندې ووځي. په خبرونه کې به را سره واصلوي اغلی ډاکټر محبوبه افغان. سلامونه اغلی افغان، وخت په خیر. کراته وایي چې امیندواري څه ډول دوره ده؟
ډېره مننه. زه هم خپل سلامونه او نیکې هیلې ټولو هیوادوالو ته، مخصوصا هغه مندو ته چې د مندواري یا زیږون پروسې نه تیری چې هغو ته وړاندې کوم. مور هغه څوک ده چې د بل هر چا ځای نیولی شي، خو هیڅوک د هغې ځای نشي نیولی. زموږ مندې د مندواري او د زیږون سره تړلي داسې لاملونو له کبله مري چې د مخنیوي وړ دي. نو که تاسو ماته یو دوه دقیقې راکړئ، زه یو څو شمیرې وړاندې کوم چې مخکې تاسو دې ته اشاره وکړه، په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه ډیره لوړه ده نسبت کله پرتله کول نورو هیوادونو سره. او په 2000 کې تقریبا په 2000 میلادي کال کې تقریبا 1600 شزه په هر سل زره میندو کې د زیږون په وخت کې خپل ځوان له لاسه ورکولو، او دا شمیره په پرمختللو هیوادونو کې تقریبا 10 تر 15 پورې ده. نو په دې برخه کې بیا نو ملګرو ملتونو د اتو یعنی زریز ملینیم پرمختیایي اهدافونه را وړاندې کړل، او په د روغتیا نړیوال سازمان د پاملرنې ته یا د ملګرو ملتو د وړاندیز ته هرکلی وایو. او په نتیجه کې د افغانستان په ګډون په نورو هیوادونو کې هم د مور د مړینې کچه ته د پام وړ یعنی کمی پکې راغی، خو دا هم بیا هم له نورو هیوادونو سره پرتلې وړ نه ده. دا په 2013 میلادي کال کې دا کچه په افغانستان کې 400 تر ټیټه شوه، خو بیا په 2000 شلم کې سه دوه مته روغتیا نړیوال سازمان بیا بل شمیره نه کړې وه. ایسای اخیسته و په دې کې ویلو سه په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه بیا هم 640 په 1000 کې ده. نو سه کله دوی دا د ماشومانو د زیږیدونو شمیرې ورکړې، نو په افغانستان کې په 15 میلیونه نفوس کې تقریبا 1.2 میلیون ماشومان زیږي هر کال. یعنی نو د دې مطلب دا دی چې 1 میلیون نه زیاتې ښځې زیږون پروسې نه تیریږي. نو دا شمیره راځي شپږ زره دوه سوه یا شپږ نیم زره میندې په کال کې میندې ځوان ته لاسه ورکوي. البته دا شمیرې د دولتي او خصوصي روغتونونو د راپورونو څخه لاسته راوړل شوي دي. کېدای سي اصلي شمیرې د دې نه نورې هم اوچتې وي. نو د دې تاسو بل پوښتنه دا وسې د دې د ولې په افغانستان کې د هغه د مندو د مړینې کچه لوړه ده؟
بله 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 ډاکټر صاحب، اوس پښتنه هم دغه فیصدي څومره لوړه خودل شوې ده؟
فیصدی خود دا په 2000 میلادي کال کې کومه احصایه اخیستل شوې وه، په دې کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې په هر سل زره مندو کې چې زیږون له پروسې نه تیریږي یا میندوار ښځې 640 خپل ځوان له لاسه ورکوي. سیدا په 1 میلیون کې راځي 620. نو دا ډیره لویه، یعنی تاسو مخکې اشاره وکړه سه تقریبا په هر 2 ساعت کې یو خزه خپل ځوان دلسه کېدای سي. دا د دینه هم لوړی ځکه چې دا راپورونه یوازې له دولتي او خصوصي روغتونونو نه لاسته راغلی ده. داسې په کلو باندو کې چې چیرې هیڅ روغتیایي خدمات موجود نه دي، هلته څومره ښځې خپل ځوان له لاسه ورکوي، دا شمیرې موږ لاسرسی نه لرو. او دا ولې په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه لوړه ده؟ په دې کې تر ټولو مهمه دا ده چې د ښځینه ډاکترانو د قابلو او نورو روغتیایي کارکوونکو کمښت ده. تنا د کارکونکو کمښت نه ده، د تکړه او روزل شوي مسلکي یا فني کارکونکو کمښت ډېر زیات ده، او روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی ده. زموږ میندې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، او وسایل د دوی لپاره محدود دي، مالي مرستې ډېرې نیمګړې دي. یعنی په روغتیا کې یا مخصوصا د ښځو په برخه کې هغه روغتیایي پانګه ډیره محدوده ده، ډیره کمه ده. امنیتي خنډونه هم شته، سامان آلات او اسانتیاوې ډیرې نیمګړې دي، او درمل ډیر د ټیټ کیفیت درمل مندو ته په لاسرسی لري ورته، او تشخیصي وسایل ډیر کم دي. د دوی ځینې ناروغتیاوې په وخت باندې تشخیص شي، او بیا او هغه چې د چا روغتیا له ګواښ سره مخامخ هغه په نښه شي. د تکړه او روزل شوی مسلکي کارکونکو کمی ما یادونه وکړه، او د خدماتو د وړاندې کوونکو بې مسؤلیتي هم ده او له احتسابه ډډه کول دي. د دولتي او خصوصي سکتور په منځ کې هماهنګي هم نشته یا تماس ډېر کم ده، او بل د خلکو یا د ولس په سیستم او چارواکو باندې بې باوري ده. دا ټوله هغه لاملونه دي چې د ښځو یا د مندو مړینې کچه په افغانستان کې لوړه ده نسبت نورو د پرمختګ په حال کې هیوادونه یا وروسته پاتې هیوادونه.
مننه کوم. اوس هم فرزو د خبرونه په دې برخه کې را سره د نسې ولادي برخه متخصصه غلی ډاکټر سبیا سمین امین هم وصله شوې ده. غلی امین، له تاسو به پوښتو چې په افغانستان کې عوامل څه دي چې هلته میندې له هم د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي؟
تشکر. خپل احترامات تاسو قدم له جنته ته او تاسو ته او محترمه ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. د افغانستان مېرمنې متاسفانه په دې بدبختۍ سره ډیر زیاتره په ولادت کې د ماینسي د دې خاص وجه دای چې اول خو موږ خپل داو کې چې موږ افغانستان یو پیخي یو غریب مملکت دی، په هغه کې موږ هغه او اسایشن نه لرو چې مېرمن ته یا مور ته وس نور د نړۍ کې هغه ته آماده نه. دویم هم موږ څوګور دویم چې موږ اقتصادي ډیر زیات کمزوري زیاتره زمونږ خلک ډیر په غربت کې ژوند سره وړي، دغه هم وجه کې دی. او دریم ماحولیاتي تاثیرات دي چې د افغانستان کې تقریبا د 40 کال نه 50 کال نه جنگ روان دی. نو دغه وجه درې ماحولیاتي وجه دي چې د افغانستان په میرمن باندې اغیزه کوي. د طبي لحاظ نه به دا موږ په دوو برخو کې به تقسیم کړو. یو برخه به دا چې کله چې میرمن ولادت کوي او کله چې مور د ولادت نه پس دغه مشکلات سره کی په افغانستان کې کتاب سنگوري په ار دوه ساعت کې او میرمن ژوند لاس اور کوي. تقریبا مختلفو پروژې په افغانستان کې کارونه کوي، مختلف دی ډاټا بیس جوړته وي ورته، لیکن هغه دی هوایی ډاټا بیس ورته لیکن دی کوم خاص د سي دغه نه دی کړه تاقات نکلي. موږ زتره په افغانستان کې ډوره وسایل نه لرو چې ډاټا بیس دي چې یا یونیسیار یا کوم یونی پی دي چې دغه کړی دي. دغه د افغانستان د میرمنو د مړینې سره مطابقت نه کوي. د افغانستان میرمنې تقریبا 6 سوه 8 په یو لکه میرمنې کې د کال کې د مېرمنې زیر په تاسو ګوري په امریکا کې په یو کال کې تقریبا 19 میرمنې په ولادت کې لکه د مېرمنې زیر. نو دا د افغانستان د میرمنو ډیره غټه بدبختی ده. د دې لپاره به زه خاص تاویم چې د افغانانو میرمنې شې دي د طبي وسایل نه دي، نو ورته او تعلیم کمبود دی زیات دی، ځکه چې زمونږ میرمنې متاسفانه ډیر تعلیمات نه لري. او هغه مهمو جزئیات نه چې کوم د طبي سہولتونه باید فراهم هغه ته د اسایش نه او د سرس نه لري، خصوصا په کلو او په لرو ځایونو کې. او کوم چې خصوصي شفخانه دی هغه ډیر زیات پیسې د مېرمن لاخلي هغه ته نشي وصللې. دویم دا دی چې موږ طبي آلات نه لرو، موږ کوم خاص د دې لپاره د افغانستان حکومت وزارت ساتنه کوم صحیح دریز نه دی معلوم کړی چې باید دې ځای ته مېرمنې، یعنی کار ورته ډیر زیات کم شو د افغانانو مېرمنو ته د ولادت په شکل. او د افغانانو د مېرمنو غټ سبب چې دی په ولادت کې هغه به موږ ویو چې پوسټ پارتم هیمرج وي، کله چې یو مور ولادت کې بيداغې نه پس ډیر زیات خونریزي پیدا کی. او افغانستان کې متاسفانه زیاتره مېرمنې په کمبودی د وینې اخته شي، هغه سره دغه د وینې ګروپ نه معلوم ورته هم. او دیم غټ مشکل دا چې زیاتره مېرمنې په کورونه کې ولادت کوي چې هغه کې زیاتره هغه ته التهاب چې ورته موږ انفیکشن کیږي، نو دا هم د مېرمنو د مړینې سبب ډیر زیات کی. او دریم خاص وجه دا چې هغه تلویزیونی معاینه ته د سرس نه لري، دغه افغانانه مېرمنې متاسفانه چې هغه ته معلوم شي چې ماشوم په کوم حالت کې. غټه وجه د افغانانو د مېرمنو د مرګ سبب دا دی چې دوی په ډېر کم عمر کې واده کوي، ځکه چې په دې اړه سوارس کولو کې دوی واده کوي، نو په هغه وخت کې جنۍ بلوغت ته نه رسي. دا ډېر زیات غټ عوامل دي چې مېرمنې په مرګ باندې ځي.
بله، ډاکټر صاحب وړاندې تاسو په خپل خبرو کې ویلي چې کله چې ماشوم دوی پیدا شي له ولادت نه وروسته دوی لپاره خدمات په کچه باندې نیوي، څنګه ممکن کېدلی شي کله چې دوی ماشوم پیدا شي د ښې روغتیا لپاره یا دا چې دوی روغتیا ولري له ولادت وروسته کوم کارونه باید ترسره شي؟ هغه که په کور کې دوی ورځي په خپل پروختون کې وي، دوی کومې مرحلې دي، کومې لارې چارې دي چې هغوی کولی شي چې له ولادت وروسته دغه مور په ښه شکل باندې د دوی روغتیا برخې ته توجه شي او په ښه شکل باندې دوی لپاره کار وشي چې د وی مور لپاره اړتیا ده؟
اول خو به موږ زیاتره که تاسو وګورئ اوس جانې په افغانستان کې ډېر ولادتونه په کورونو منځ کې په کور کې کېږي، نو د دغه وجوهات دا دي چې کله چې دایګانې یو ولادت ته مور ته ورځي باید کله چې ولاده شي باید هغه ځای پاکي، باید لاسونه پاکي، او دیم کله چې ماشوم وشي هغه ماشوم باید مور هغه امبلیکل کورد شي ورته وایي هغه باید ډېرې پاکې قیچي باندې پاکه شي، او خصوصا د دې لپاره اول به د کورنۍ دغه بیرون به واغې نه پس سی تدابیر ویم، نو ما هغه زیاتره خواخیانې یا کوم دایګان چې په کورونو کې کوشش دی وکړي چې هغه میرمن ته د آرام ورکړي، هغه نور ماشومانو ته دې ته صحیح غذا ورکړي، نو دغه زیاتره باید د خپل نظافت ډېر زیات خیال وساتي، او که کومه مور چې ډېر خونریزي کوي دې زیاتره افغانستان کې دا چې څلوېښت ورځې باید لمبل باید ونه شي، دا یو ډېره فرصده دغه باید چې څنګه ولادتو کې باید پاک خپل جسم وینځي او هم د ماشوم پاک وینځي او هم دغه دغه د نظافت ډېر زیات خیال وساتي، او کوشش دې وکړي چې موږ چې ټمپون زده و پرز زده و یا هغه زیاتره خلک چې ټوټې استعمالوي هغه باید زر تر زره دی بدلې کړي، ځکه چې د هغې نه هم د مرګ سبب کېدای شي. اوس به طبي لحاظ سره چې راشي چې هغه مېرمنې چې کله شفخانی ته یا زی الترجو کوي نو زیاتره شفخانو کې دغه حالات چې دی د ماشوم یا د میرمن لپاره استعمال کوي دا سرلایز نه زیاتره دی ډسکشن ناشې نه کوشش وکړي چې د ولادت کې ما میرمن ته باید د صدمه ورنه کې چې دا غي کوم ځای زخمی شي، او هم کله چې دی د کور د شفخانی نه فارغ شي باید ته اړ یو ډاکټر دا باید مور ته وایي چې باید تقریبا د څلوېښت ورځې پس یا شپږ هفتې پس باید خپل چیک اپ تراشي چې موږ سمه نه وکړو. لیکن متاسفه افغانستان کې چې کوم شخصي شفخانی دي یا کوم شخصي کلینیکونه دي هغه بس بغیر ضروري معاینات ورکوي، او هم نه د مور او نه د ماشوم د صحت خیال ساتي.
بله مننه. په پرونه کې را سره د خځو حقوقو فعال غلې او ګامل هم وصله ده، دوی څه خبره کورنی اړخه بحث لري چې په کورونو کې د امیندوارو خځو وضعیت څنګه وي، د کورنی چلند رویت دوی سره په دغه نه همیاشنی دوره کې څومره مهم کېدلی شي؟ غلې عمل تاسو خره خلاص مکراته وی چې کورنی چلند امیندوار خځو سره څومره مهم ده چې باید یو ښه چلند دوی سره وشي؟
مننه کوم لمړی تاسو سلامونه قدر منو ملمنوته او ریدون کته. کورنۍ چاپریال چې راحت وي او برخوردونه سالم وي، زه فکر کوم چې د امیدوارې میرمنې لپاره بیخي زیات اړین دی، بیخي زیات ضرورت دی، ځکه چې دغه په ذهني لحاظ چې هغه کورنۍ کې تاوتریخوالی وي او برخوردونه ناسالم وي د ده په روح روان باندې، د ده په صحت باندې، د ده په ماشوم باندې زه فوق العاده منفي تاثیر کوي، او دغه ناوړه اغیزې بیا کله چې دغه ماشوم پیدا کیږي یعنی روان شناسان وایي چې دغه برخوردونه بیا کله چې ماشوم پیدا کیږي د ذهني لحاظ هغه سالم نه وي، نو په کار کې د امیدوارې ښځې په وړاندې باید هغه برخوردونه باید هغه چلند باید ډېر سالم وي. ما متاسفانه زموږ په افغاني ټولنه کې دغه برخوردونه کله چې دوی ناوې راوړي هغه غلط ناوړه دودونه چې رواج دي هغه ټول انتقام هغه ټول هغه زشت رویه هغه ناوړه هغه غلط هغه انتقام او هغه پیغور ورکول او هغه چاري هغه نو لکه یو دښمن چې راولي فقط کوشش کوي چې ترکم دې ته ماته ورکړي، دې سره غلط چلند وکړي او د دې ذهن نارام کړي. دغه امیدواري دوره خو اوږده دوره ده او ډیر وخت نیسي، په دې وخت کې ډیر کم خدي دي چې هغه فضا ورته د سیمه سایه دی چې دا په خپل کې خوشاله وي ځکه دغه حالت چې ورته راځي د خو یعنی غیر عادي ده. دا یو څوک چې حامل نیسي تر هغه چې ورو ورو هغه کېږي مور دپاره ډېر سخته ده. یو یو درون بار دی چې دا یې ځان سره حامل کوي تر هغه چې د زیږون وخت ورسیږي. یعنی په خپل هغه زایمان هغه زیږون چې دی هغه څومره سخته ده. دا په ذهني لحاظ په خپل ذهن کې اول کله چې دغه حالت نږدې کېږي څومره ډار لري دا به څنګه کېږي یا زه به ژوندی پات کېږم که نه پات کېږم دا حالت ورسره وي. او هغه بیا هغې سره هم چې کله په کور کې دا نارامتیا وي او په افغاني ټولنه کې خو دغه اقتصادي چارې چې یعنی ډېر زیات مصیبتونه زیږولي دي او زیږي او په د ټولو نه بیا په یو میرمنه چې هغه امیدواره ده هغه حمل لري هغه باندې دغه چارې ډېر زیات ناوړه فشار راوړي. او سره له دې چې یو فشار خو په نورمال حالت تبان چې فشار ور باندې راځي چې دا یو ماشوم لویږي او وزن ورسره زیاتیږي او بل دا روحان چې ناوړه برخوردونه ورسره کېږي د دې هغه حالت بالکل خرابوي. حتی شاید ماشوم له منځه لاړ شي چې دونه د خپل ځان باندې فشار راوستي هغه په غلط رویه چې د دې په وړاندې کېږي. نو هیله من یم چې زیاتره خلک زیاتره افغانان ډېر کوشش وکړي چې هغه حالتونه چې د دې باعث ګرځي چې یو امیدواره مور ناراحته کې او په ذهني لحاظ وځپي دې نه باید ډډه وشي کورنۍ کې
همدغه کړنه لا هم څومره دوام لري سره له دې چې نړۍ د پرمختګ پال کې دا په نور نړۍ کې خدمات خورا ډېر ښه وړاندې کېږي. امیدوار مینځ بیا د چلند په برخه کې ولې زموږ ستاسو خلک لا هم څومره په همدغه دود کې پاتې شوي دي چې یو امیدواره ښځه درک کولی نه شي یا هغه خدمات یا هغه زمینه چې ورته برابره شي په دغه دوره کې لا هم نشته ده؟
متاسفانه یو خو زمونږ اکثر خزی یو زیاتره نالوست دی او په خپل هم نه پوهیږي چې دغه فشارونه او دغه څومره دی ته ماشوم د پاره زیانور دی او څومره زر زیانمن کولی شي. بل پوهاوی کم دی په دغه هیواد کې باید زیاتره د رسنیو د لارې دغه د روغتیا وزارت د خوانه هغه ماستاد چې په دې برخه کې کار کوي باید دغه پوهاوی باید لری پرتو سیمو ته ورسیږي کلیو بانډو ته هلته چې په هغه سیمو کې اصلا اوس هم هغه غلط دودونه او رواجونه دي چې ښځې میرمنې جینکۍ د مکتبونو نه پاتې او هغه نه پوهیږي چې په دې دوره کې څه وکړي او روغتیایي خدمات د لاسرسی هم د هغوی ډېر کم دی او ناممکنه ده. په ځینې حالاتو کې هغوی څنګه چې ډاکټر صاحبانو وویل چې زیاتره هغوی په کورونو کې زیږون صورت مومي او په هغه صورت کې یو خو نظافت دی او بل نور یعنی که یو میرمنه خطر نوادي تاسو باور وکړئ چې دا تلفات ټول د دې وجه وي چې نه ډاکټر وي نه امکانات وي نه دوا وي نه درمل وي نه یو متخصص وي چې زر یې ورته بوزي. یعنی دا پخپله هم بلا ستونزې دي چې هغه افغان میرمنو ته مواجه دي او دوی د زیږون په وخت کې ډېر زیات تلفات لري نسبت به هغه هیوادونو کې چې از خدمات شته. هلته هر لحظه تر زیږونه پورې د بعد د زیږونه پورې څومره عالي امکانات دي او د ښځو تلف د له منځه وړلو خطر هم کم دی. مګر متاسفانه افغانستان کې باید مخنیوی وشي ځکه دا د مخنیوي وړ دی که دلته د هغه خطرونه چې مور ورته مواجیده او داغه نه باید مخنیوی وشي. امکانات شته که وغواړي او که پوه شي او دا کار دې وکړي.
مننه ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو بیا هم درګرځم چې پر دې موضوع باندې وغږیږو. اغلی افغان چې په افغانستان کې د امیندوارۍ په دوره کې که صحیح خدمات مور ته وړاندې شي، د بیا څومره د ماشوم پر ژوند باندې اغېز کوي او سالم ماشوم هغه نړۍ ته راوستلی شي، ټولنې ته سالم ماشوم وړاندې کولی شي، دا څومره اغېز لري؟ که مور ښه تغذیه شي، که مور ته ښه زمینه برابر شي، هغه به یو سالم ماشوم دنیا ته راوړي.
بله ډېره مننه. ستاسو خبره بالکل سمه ده که د میندواری په وخت کې اصلا څلور مرحلې دي د مور په ژوند کې. سه مرسته ډېره د مور روغتیا ته او هم د ماشوم روغتیا ته باندې اغیزه کوي یا مثبت اغیزه کولی شي. سه د میندواری نه مخکې ده او بیا میندواری په وخت کې ده او بیا زیږون په وخت کې او زیږون وروسته اونۍ کې. نو میندواری په وخت کې نو سه څومره د مور روغتیا شوي هماغومره په ماشوم باندې مستقیم مثبت اغیزه کوي. که دا روغتیا فزیکی روغتیایی جسمانی او یا که دماغی لکه مخکې سه اوګی اغلی اوګی یادواری کړه، دا ډیره مهمه ده. په د روغتیایی برخه کې چې زه ووایم تر ټولو مهمه، لکه مخکې سه ډاکټر صاحب یاسمین هم په دې برخه کې یادونه وکړه، سه زموږ د ښځو یا د مندو د مړینې یو روغتیایی لامل د وینې له لاسه ورکول دی یا د وینې کموالی ده په وجود کې. نو دا باید د میندواری په دوران کې دا یا د خوراک له لارې یا د دواګانو له لارې او یا د هغه زرقي اورس په نسبت هغه هم ډیر زیات تاسې یعنی ګټور ثابتېږي. خو دا هغه په کورونو کې یا په دایانې او یا قبلې کې داسې ټوله دا خدمات دوی ته ونسي وړاندې کولی. خو د دوی خپله پوهه هم مهمه ده او تر ټولو مهمه دا ده چې کم از کم یو ځلې یا دوه درې ځلې د میندواری په دوران کې یو ډاکټر سره یو میندواره ښځه باید تماس ولري. یعنی یو روغتیایي پاملرنې ته ضرورت ده، اړتیا ده، شدید اړتیا ده. موږ پوهیږو چې دا نه رسېږي، زموږ لاسرسی یې کم ده، خو بیا هم دا اړتیا سته. سی ځکه چې یوازې وینه نه ده، لکه ډاکټر صاحب یاسمین د وینې لاسه ورکول او همدارنګه د انتاناتو یا د التهاباتو یا د انفیکشن ذکر وکړو، چې دا ډېر لوی لاملونه دي د مندو د مړینې. په د دې سره سره نور لاملونه یې هم شته، یعنې هغه روغتیایي لاملونه یې سی هغه د لوړ فشار ده یا د شکر ناروغي ده یا لوړ د زړه ناروغي ده، دا ټوله. او دا به هلته معلومیږي چې دا یو ځلې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. او بل په دې کې د مور د کورنۍ د روغتیا د وزارت د روغتیایي کارکوونکو د قابلو د ډاکټرانو د ټولو مسؤلیت ده سی په دې برخه کې مندو سره مرسته وکړي. نو دلته خندونه هم زیات دي. اوس که مندې په کور کې ولا لکه زیګونی په کور کې او یا د سیمندوري وخت کې دوی هیڅ ډاکټر یا قابله نه ویني، نو د هغوی د روغتیایي ستونزې به څوک په نخه کوي؟ نو د دې لپاره که موږ یعنی شروع زل سوي ډاکټرانی نه لرو، کم از کم خپل قابلې یا دایانې دومره وروزو سی هغه سروخ د مور روغتیا ته ګواخي یا خطر موجودی یا د لوړ فشار یا د وینې کموالی یا د انتانیا انفیکشن یا د میکروبی ناروغي، نو هغه په خپل وخت باندې په نښه کې او زر تر زره له ډاکټر نه مشوره وغواړي او یا مرسته وغواړي. نو په هغه حال کې به موږ کولی شو سي د میندو ته یعنی ښه مرسته یا ښه خدمات وړاندې کړو. خو له بده مرغه بیا هم وایو سي کموالی دی د روغتیایي کارکوونکو، کموالی دی له ډاکټره رانیولې بیا تر دایو تر قابلیو تر نرسانو تر لابراتوارو الټراساونډو هر څه شي کموالی دی. او همدارنګه اقتصادی سی چیری لکه د کم عاید لرونکو خارونو کې یا کلو کې یا کورنیو کې د مندو د مړینې کچه لوړه ده، او دا مستقیم به ماشوم باندې اغیزه لري. که د مور فشار لوړ وي نو هغه په ماشوم باندې داسې اغیزه کولی شي چې ماشوم یا داسې مندواری په وخت کې سمه وده نه کوي، او یا داسې د زیږون نه مخکې هغه ژوند له لاسه ورکوي، او یا فوراً بعد له زیږون هغه ماشوم کېدای سي ژوند له لاسه ورکوي، او بیا که ژوندی هم پیدا سي ماشوم بیا کېدای سي وروسته روغتیایي ستونزې ولري. همدارس د شکر ناروغیو کې په د مندواری په اولو درې میاستو کې او په دوهمو درې میاستو کې او بیا په اخیری درې میاستو کې مختلف اغیزې ستا د دې مرض په ماشوم باندې. نو که چیرې دا د دې شکر په خپل وخت باندې مندواری په وخت کې کنټرول نه سي، اول تشخیص نه سي، نو بیا هم تشخیص هلته امکان لري سي دا روغتیایي مرستو ته لاسرسی ولري، یا ډاکټر ته یا لابراتوار ته یا الټراساونډ ته. نو همدا شکر کولی شي چې ماشوم یا په دوهمه لکه درې میاستنۍ سي دي لکه څلورمه میاست پنځمه شپږمه میاست کې ماشوم له لاسه ورکړي یا خپل ځوان له لاسه ورکړي، او بیا ماشوم ځوندی نیس پیدا کېدو وخت کې، او یا په آخري میاستو کې، او یا بعد له زیږون وروسته. او بل دا د سي دا خو د مندواری په وخت کې د زیږون په وخت کې مخصوصا هر ښځه هر مور د کوچني د زیږلو په وخت کې مسلکي پاملرنې او کوچني له زیږون وروسته هم مسلکي پاملرنې ته اړتیا او ضرورت لري. نو موږ په هر سطح سي وکولی شو، که په ابتدایي سطح کې، که په لږ پرمختللې سطح یا که ډېره پرمختللې سطح، یعنی په هر سطح کې د روغتیا چارواکو ته یا روغتیایي چارواکو ته یا وزارت د روغتیا وزارت نه له صلاحیتو ارګانونو نه دا موږ بیا هم غوښتنه کوو چې په دې برخه کې باید توجه وکړي. مثلا که د وینې له لاسه ورکولو نه یو مور ژوند له لاسه ورکوي، نو دا د کورنۍ نورو غړو ته، نورو خپلوانو ته، نورو هیوادوالو ته، هر هیوادوال ته دا ډېر اسانه کار ده چې یو روغتون ته ورسي او خپله وینه تحفه کې یا تست کې یا معاینه کې وګوري، او دا هغوی ته ورکړي چې دا به یو مور د ضرورت په وخت کې تاسو ورکړي. دا به زه فکر کوم د مور د ورځې بهترینه تحفه یې نسبت دې ته چې تاسې خپل مور ته یو کارت واخلې، یو ګل واخلې، یا مبارک ورته وایسي. سې که تاسې د یو مور ژوند وژغوري د زیږون په وخت کې، دا ډېر اسانه کار هم دی چې تاسې ورسئ وینه ورکړي، او دا وړیا کار دی، دا ډېر ارزښمن کار دی. او د مندو له مړینې نه خلاصي سته، لارې چارې سته، داسې دواګانې او داسې درمل سته چې هغوی ژوند وژغورل سي، خو دا لاسرسی ورته نسته. موږ روغتیایي کارکوونکي ډېر کم دي، او د دو په روزنه کې او د دوی په ښوونه کې بیا هم د چارواکو غشتنه یا توجه به بیا هم دی خاطره اړو سپدې برخه کې مرسته وکي.
مننه اغلی امین. وړاندې تاسو هم ورته اشاره درلودله، ډاکټر صاحب افغان مرته اشاره درلودله چې کمخونی په افغانستان کې ډېرې میرمنې دغه ستونزې سره لاس او ګریوان دي چې هغوی د ولادت په وخت کې وینې ته اړتیا پیدا کوي یا کمخونه کیږي. څه کول پکار دي چې دوی کافي وینه ولري یا د وینې له کمښت سره مخامخ نشي؟ خو په افغانستان کې میرمنو ته خدمات وړاندې کېدل د ولادت په برخه کې، یا دوی ته به بستې ورکول کېدل، دوی ته به لارښوونه کېدله که هلته د خونديزي د مخنیوي په برخه کې لارې چارې موجودې وي، دوی کولی شي چې هغه سي ادویجات وخوري چې وینې کافي وي. څه کول پکار دي؟ څنګه ممکن ده چې دوی دغه ستونزې څخه د ووزي ځکه تل وړ فشار او د وینې کمښت دغه مسله خورا جدي ده؟
بالکل، ډیره مننه ستاسو د سوال. د افغانستان کې د دنیا ډیر زیاته کامن ډیر عامه کمخونی شي، د آیرن ډیفیشنسي ده، ویټامین بی 12 او ویټامین بی 6 ډیفیشنسي ده. د دې زیاتره وجوهات دا دي چې هغه میرمنې چې په افغانستان کې دي هغه داسې غذا نه خوري چې کله دی باردارې، زیاتره هغه په کار کې مصروف وي او د اجتماعي ژوند سره خپل ژوند مخې ته وړي، ځکه چې موږ یو کلتوري او اجتماعي ژوند لرو په بانډو کې، لکه چې زیاتره د هغه واک همیشه د مشرانو سره لکه خواخانې او یا سخري. نو هغه کوم ارمن بشارګي چې باردار ای هغه ته هغه غذا نه رسیږي، ځکه چې هغه اخر کې هغه په کار مصروف یا کوم ډوډۍ شي پات شي، هغه کې هغه ضروري ضرورتونه چې دی یو د انسان د وینې کم بودی په پوره کوي هغه ته نه فرهم. د دې اول مسله په افغانستان کې د چې زمنګ د مېرمنو یو دا خاص بدبختی د منګ ورته ویو چې هغه ته د خپل د وینې ګروپ نه معلوم. زیاتره هغه مېرمنې چې کله ګروپ د وینې نه معلوم او کله چې زیاتره خون رزي په ولادتو کې یا زیاته وینې د لاس اور کې او مخ کم بودی به هغه کې هغه وینې پیدا کول ډیر سخت دي، او هم منګ هغه سایشونه او کم د موږ چې د بلډ بانک او هغه تل نشته افغانستان کې، ځکه چې په نور ترقی یافته ملکونو کې د وینو د لپاره خاص سیکشن یې، یعنی کوم مریض راشي هغه ته زر وینه وخیږي یا کوم تکلیف ورته پیدا شي. لیکن متاسفانه افغانستان کې د ټولو نه زیات د وینې سبب کوم دي چې ما په افغانستان کې کار کړو، هغه زیات آیرن ډیفیشنسي، یعنی میرمنې غذا سم نه خوري، او هم د هغه غټه ستونزه دا چې اقتصادي ستونزې دي، چې هغه د هغه ضرورتونه نشه، یعنی فقر او تمنګ او غریبي دي زیاته د افغانستان کې. نو دغه وجوهات چې دي د دې لپاره موږ مخکې به لکه یونیسف یا مخکې به یونایټډ نیشن میرمنو ته به فولیک اسید ورکول. نو متاسفانه به هغه ته میرمنو دا ویل چې فولیک اسید د ماشوم لپاره ضرر لري، نو هغه فولیک اسید به نه خوړل. دا د دې ضرورت چې البته کوم صحیح کارمندان یا سوکار په افغانستان کې هغه باید میرمن ته یو خاص پروګرام جوړ کړي چې د فولیک اسید باید اولنې درې میاشتې کې دی باید ضرور وخوري، چې د خپل د وینې هم ماشوم ته وي د وینې کوم مشکل نه هم مور ته. د ټول ضروری دا د رای اهل دا دي چې خپل چې هغه وزارت ساتامه یا نور کوم چې زمونږ محترم مولایان صاحبان چې دی په دې پد په مختلف جماعتونو کې باید دایلنو کې، لیکن متاسفانه د امارت اسلامي راتګ سره اوستول هغه کوم ضرورتونه چې میرمن ته هغه اوس نشته هغه لپاره، ځکه چې هغه ټول طبي سهولتونه په هغه باندې بند دي. زه فکر کوم چې کله یو میرمن هلته باردار شي باید د دې اولنۍ درې میاشتې کې باید ضرور د خپلې وینې معاینه وکړي، یو ځل باید خپل وینې ګروپ مالکي عام د وینې معاینه وکړي. لیکن هغه ته افغانان موږ خو تاسو پیږو چې په افغانستان کې په پرېګنسي کې درې مرحلې، یو فرست ترایمستر دی، یو سیکنډ ترایمستر، یو ترډ ترایمستر. په اولنۍ درې میاشتو کې ډېر ضروري ده چې یو مور باید لاړه شي د خپلې وینې معاینه وکړي چې آیا دا خو کم د وینې کم بوت نه لري یا کم نور ستونزې نه لري. نو زیاتره میرمنې چې کوم بارداري او هغې د وینې کم بوت لري، نو زیاتره هغې په ډېر زیات سړه کېږي، خوب ورته سم نه ورځي، هم ورته موږ چې افسردګي او ډپرشن ورته پیدا کېږي. نو دغه او ماحول م هغې ته صحیح نه، دغه وجه نه زیاتره چې کله دی په کله ولادت کې زیاتره په هغې باندې زړه حمله هم راشي او متاسفانه خپل ماشوم د لاسه ورکي او خپله میرمن. او دغه خاص وجه چې په افغانستان کې ډېر زیات میرمنې ډېر ډوډۍ غانې خوري، دا ور شیان ډېر زیات خوري، نو هغه کې د دې فشار ډېر ځل زی په اخرنې درې میاشتې کې موږ چې تک اکلم شو پکلم شو، دا هم په ماشومان ډېر بد اغېز کوي. او هم په مور باندې ځکه چې په اخرنۍ عمر چې کله چې فشار دی او متاسفانه په افغانستان کې مېرمنې فشار خپل نشي کوي، یعنی هغې دغه کوم هغې لپاره سیستم نشته دی. نو په اخرنۍ میاشتو کې دی پریکرم شیمانی وشي یا اکلم شیمانی، نو فشار ژر لاړ شي او هم سیژر برازي هم ماشوم د لنس د دې خاص زه به دا ویم د افغانانو مېرمنو سره دا ستونزه به تر همیشه پورې زمونږ دا سیستم د بابت په افغانستان کې ډېر د جنګ ځپلی ملک دی. مونږ یو حکومت په دې باندې مونږ نشو متهم کولی چې اوس ټول ملامتیا په امارت اسلامي په جمهوریت باندې، دا زمونږ خپله غټه ستونزه ده که مونږ طبي وسایل نه لرو. زمونږ هغه سایشونه چې په نورو ملکتونو کې زمونږ مېرمن ته نشي خوراک زمونږ سم نه دی، او هم د کورنۍ ستونزې ډېرې زیاتې ځکه چې کمی کورنۍ کې چې خواښي او سر مشران یې هغې کمه ماشوم مېرمن بېچاره کوي چې په ډېر کم عمر کې واده کړی او هغې په دیالس کلن چلا کې هغې ته هغه سهولتونه نه ورکوي که ډاکټر ته بوزي هم وایي پیسې نشته. نو زیاتره دغه سببونه دي چې مېرمن ډېر زیات په کمبود د وینې اخته وي په افغانستان کې.
بله، یو بل مثلا چې دلته مطرح کېدلی شي هغه د کورنیو اقتصادي وضعیت ده چې څنګه ممکن کېدلی شي چې له کور څخه دغه مرحله دې شروع شي بیا د روغتونونو ته دې مراجعه وکړي که اقتصادي ستونزې حل شي. اغلی عمل په افغانستان کې به ممکن څومره دا مرسته وکړي چې یو مور وشي کولی چې د ښه ماشوم د زیږول په برخه کې دې ښه روغتیا ولري یا د خپل هم د صحي اړخه دې ښه اوسېږي. اقتصادي ستونزې څومره په افغانستان کې د کورنیو ترمنځ دغه مسله کې راګیریدلی شي؟
مننه کوم ډاکټر صاحبانو، خو په تخصصي شکل یعنی کوم لارښوونې او کوم هغه چې ډېر ضرور دي یعنی ډېر ګټور معلوماتي ورکړه. همدا اوس ما ډېره استفاده وکړه او خبره دلته ده چې په افغانستان کې دا نیمه پیړۍ راځي دي، دغه جنګونه، دا حالات، دا اقتصادي نا انوره برخه چې افغانستان کې جاری ده د قانونو په ترڅ کې خصوصاً جنگ ډېر ناوړه اغېزې شیندلې دي او اقتصادي چاو چاو دی ایس د سی نورمال هغه نه لري تیر نه لري چې خلک وکولی شي یو ښه یو مناسب یو سا او بسیا ژوند ولري او خپل هغه کورنۍ ژوند ته دې توجه کړي. دا مخصوصا هغه مېرمنې چې حمل نیسي او په دې دوران کې د دې لپاره هغه مناسب غذا چې ضرور دی او اړینه ده هغه خو باید ډېر زیات ورته توجه وکړي. اما متاسفانه ټول په خپل غمونو کې اخته وي او ټول خپل ځان ته فکر کوي دی او رقم ځانځاني حالات راغلی دي او خصوصا په دې وروستي وختونو کې اوس مهال چې دغه حالت جاری دی او حاکم دی دا ډېر بد حالت خصوصا په اقتصادي لحاظ. نو دا هغه مېرمنو دپاره څوک خاص توجه ډېر کم فیصدي به وي که امکان هم ولري، اما په اکثریت په ټوله کې مېرمنې په دې برخه کې نه داسې خاص غذا ورته رسېږي چې هغه ډېر اړینه ده. مور ته ماشوم ته باید فکر وکړي او هغه دپاره ویټامین او هغه دپاره مثلا پروتین او سم غذا ورسېږي چې ماشوم یې خرش جوړ کړي خپله ضرورت لري د خپل صحت دپاره. اما دغه امکانات دې دپاره ډېر کم دی، حتی په نشت کې حساب دی په لري پرتو سیمو کې په ولایتو کې. یعنی ته باور وکړه چې اول هغه ښه غذا دوی نارینه وو ته دوی هغه کې وړاندې کوي هغوی دپاره په نظر کې نیسي او بیا وروسته په آخر کې هغه پاتې شونې هغه مېرمنو دپاره. نو دا څومره سخت حالت دی، څومره دردونکی دی چې داسې او ماشوم او مور چې څونه ضرورت لري او ماشومانو دپاره په کورنیو کې دونه چې نارینه وو ته او ځوانانو ته او دوی دپاره اول فکر کوي چې هغه ښه امکانات باید هغوی دپاره وي او بیا وروسته چې ایس یعنی هغه کې هغه ضروري شیان چې باید یو امیدواره ښځه ترینه استفاده وکړي هغوی دپاره دغه امکانات برابر نه وي. نو خصوصا دغه ډیر زیات اقتصادي لپاره چې دوی په ټیټه سطح کې دي، فقر او بېوزلي او بېچارهګي ډیر زیات وجود لري، او اکثرا دغه میندې دغه میرمنې چې وادونه کوي، تاسو پوهیږئ چې کله چې د نوي کور ته راځي دوی هغه د دوه کورنیو هغه راکړه ورکړه او هغه څه چې د واده په جریان کې کیږي او هغه اختلافات چې وي، یعنی ورو ورو هغه په دې کورنۍ کې دا بیچاره باندې چې څونه ظلم زور وي و دغه ژوره خفګان دې ته چې لاس ورکوي. تاسو باور وکړئ چې دا په ماشوم باندې مسلسل دلته خو دا نه ده چې باید دوی وقفه راولي ماشوم کې او دوا او ډاکټر ته لاسرسی ولري، همداسې شیر په شیر ماشوم راوړي او یو ته هم رسیدګي نه شي کولی، نه هغه دپاره سم مناسب غذا شته او نه یو سالم تفریح دوی لري نه یو ښه برخورد لري. یعنی تاسو باور وکړئ چې دې زر یو میرمن خپل صحت له لاسه ورکوي، اته د زیږون په وخت کې ماشومان قطار پاتې او د المنځزي، یعنی ډیر زیات داسې واقعات شوي دي په افغانستان کې. خو دغه دقیق احصایه‌ګیري او څېړنه اصلا وجود نه لري او ټول په اټکلیزه ډول اغري اته دا احصایه‌ګیري وشي لکه نور هیوادونو کې یو نفر هم شاید چې د حساب نه پاتې نه وي، ځکه سیستم هلته داسې جوړ شوی دی. خو دلته داسې نه دی، دلته تلفات بیخي زیات دي، اما د ده هغه به حساب لا معلوم نه دی، ځکه هغه ځایي خلک چې په یو محیط کې په یو ساحه کې هغوی ژوند کوي هغوی ته معلوم وي چې څونه مړینه زیاته ده، څونه خطر سره مواجه دي. دغه خطر د پاره ډاکټر سیوانو ډیر ښه وویل چې یعنی لارې چارې شته دي، خو چې دوی لاسرسی ولري، خو چې دوی ورسول شي او دغه خدمات موجود وي د حکومتونو د خوانه، دا خو باید رایگانې راشي، باید امکانات وي، باید ټول خلک څومره چې کولی شي باید خلکو ته پوهاوی ورسوي، هغوی باید آګاه وي چې دا ډیر خطرناک دی او د دې لپاره باید اړین ده چې ډاکټر ته په دې دوره کې بار 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 مراجعه وشي، هغه باید خطر ته مواجه دي د خطر نه مخنیوی وشي. اما خو دغه امکانات افغان میرمن د لپاره په نشتی حساب دی، هیڅ اصلا وجود نه لري په نور دنیا کې تر آخري حده پورې. دغه مور چې حامل نیسي دغه وخت نه په دغه وږد مسلسل ډول څومره ډاکټر ته لاسرسی موجود دی، دوا درمل غذا تفریحات څه دي، نو متاسفانه یو فیصد افغانستان کې نشته.
بله نه اغلی ډاکټر صاحب افغان که څه موږ تاسو په روغتي برخه باندې خبرې وکړو، خو مسله چې قدم افغانستان په لورو پرتو سیمو کې لا هم په خپل ځای باندې پاتې شوې ده، هلته د صحي خدماتو نشتون مسله ده چې حتی په کلیو کې صحي کلینیکونه موجود نه دي، صحي بستې هلته موجود نه دي. دغه فیصدي که ډېرېدلی شي له لورو پرتو سیمو څخه څومره په دې کې ښکېل کېدلی، ځکه چې په افغانستان کې میرمنې لا هم په لورو پرتو سیمو کې هغومره پوهاوی نه لري، هغوی نه پوهېږي چې د مېندوارۍ په برخه کې څه کارونه باید ترسره کړي، کوم خواړه باید وخوري، دوی څنګه کولی شي چې خپل روغتیا توجه کړي، یا ته تر دې چې خپل ماشومان په روغتون کې به دنیا ته راوړي. دغه مسایل دغه د کلینیکونو نشتون مسله بیا څومره نور د امیندوار ښځو لپاره د دوی دغه دوره سختولی شي. اغلی امین که تاسو زما په پوښتنه اخیستې مهرباني وکوئ.
اوس جانې موږ زیاتره زموږ مېرمنې چې هغه په کلیو او په دغرنۍ دغه کې اوسېږي، د هغې خاص ستونزې په تاسو زه ویم چې هغې په داسې وسایل نه لري، زه خو په کلیو بانډو کې چې خپله ډېر زیات غربت دی او هغې په غرونو کې اوسېږي، هغې دا تسرس نه لري چې هغې یو سرک اواري چې خپله مریض شفخانې ته ورسي. دویمه مسله دا ده چې هغې دومره پسنداز پیسې نه وي ساتلې، کله چې یو میرمن بارداره شي او هغې ته دا پیسې چې هغې په اقتصادي ستونزه باندې هغې د میرمن بل زده بوسي، او د انتم په کلو باندې کې د ټول نغړ سبب د مار د مېند په اړه چې تر مېرمنې په ځکه چې تم غسیه مرکزونه صحیح نه لرو نه ډاکټرانو لرو نه نرسانو چې تر په خارې کې کار کوي نو هغه مغه ته سوزه به مغه راځي چې مېرمن چې هلته ولادت کوي مغه د یګانې هلته په کار خپله ولادت په کور کې کوي د مېرمن د نظافت خیال نه ساتي او د په کلو کې چې خاص وجه د هلته د کوم د مېرمن لپاره واکسینیشن چې موږ ورته شپه په بارداري کې هغه واکسین کې هغه ورته هم نشته دي نه د هغه د دې نه هم نه خبر شي آیا موږ کوم ځکه ولادت کوي ځکه شي دا د هغه خواخ او سر ما دازي مداري ده چې باید خپل انګوري کې الوري هغه باید درې مې شي هغه باید په خپل کور او کلی کې نه باید درې مې شي په بارداري کې دی باید خار کې بوزي لیکن زمونږ اجتماعي ژوند په کلو کې په افغانستان کې خصوصا په غرنۍ علاقه کې زیاتره مېرمنې په کور کې ولادت کوي او دغه هم سبب د مرګ کېږي ځکه چې هغه په ولادت کې تلویزیوني معاینه نشته نو زیاتره ماشومان موږ چې ته بریچ وي یا افسټر لیبر وي نو ماشوم مختلف یا پخې مخ کې یا سر روسي نو هغه هم سبب د مرګ او زیاتره دایګان هغه کوشش کوي چې دغه ماشوم په د دسکشه چې ماشوم په زور د مور د وجود نه راوباسي هم ماشوم مړ شي او هم مور په سپټیک شاک کې لاړ شي چې هغه ډېر زیات درد پتی شي او بل د دویم هم زیاتره د مړینې په کور په غرنۍ علاقه کې مېرمنې ولادت کور کوي هغه هغه موږ ته پوسټ پارټم هم رشوي نو هغه کله زیاتره موږ شورته ملاوي یا پلاسنټا و هغه دننه پاتې شي نو هغه هم سبب د د د مېندو مرګ کیږي نو دا په کور باندې کې زه فکر کوم د مېندو غټه سمزه دا چې هغه سی مرکزین ته ایست د سرس لري هم د نرسانو کم بوده هم د قابلو کم بوده او هم هغه سی اسی لوازمات چې د یو باردار مور د پاره یې هلته ایست نشته دی او هغه خلک هم د دینه نه دی خبر شي آیا موږ شفانی ته چې تر په غرنۍ علاقو کې نه تلویزیون نشته نو داسې خاص رادیوګانې شته چې هغه خبر شي چې موږ ولادت له چاته شو اوس متاسفانه دا د ریاست باروري کې دا ذمہ داری ده چې په وزارت ساتمه کې دې باید بودیجې چې کمی راځي دلته اوسه امارت اسلامي ته بودیجې دغه د صحت لپاره ورکړل کیږي چې هغه غرنۍ علاقو ته د کوشش وکړي چې مېرمنې یعنی مېرمن ته د سیو کورسونه فراهم کړي چې دا ټول کلی کې هغه کار کولای شي نو هغه اوس فعلا د افغانستان د طبي سیستم په ټاپ ولاړ دی دا باید موږ حقیقت ومنو دغه ستونزې ډېرې زیاتې دي په افغانستان کې او دا به ډېر کلونه وخت لري چې دغه ستونزې حل شي
مننه ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب افغان یو مسله چې غواړم پرې وغږیږم هغه دا چې ډېر شمیر مېندې په افغانستان کې هغه میاشتنی شکل باندې معاینات ته نه ورځي هغه خپل چیک اپ نه کوي نه پېم چې د کوم سزو لکبل یا کوم فکر دوی سره پاتې شوی دی فکر کوي دا کار د کنه هغه باید په روټین شکل باندې په میاشتنی حالتونو کې یا په میاشتو د دې دورشي خپل چیک اپ دی بیت وکړي
بله بالکل دا ډیر یعنی دا ښه خبره ده چې کدوې لاسرسي ولري روغتیاي خدماتو ته یا الټي کلینیکونه موجوده یا روغتون موجوده د چیک اپ لپاره په دې سي دغه د مندوري په وخت کې کدوې میاشت کې یوري یا دووري یا یو دوه میاشتې وروسته چیک اپ لپاره زینو د دوی هغه روغتیاي ستونزې په وخت سره تشخیص کیږي په نخ کېږي او بیا دغه د علاج د تداوی لپاره یا د ستونزې سمول لپاره بیا ډاکټر یا روغتیاي کارکونکي یا څوک چې قابلیت کدی بیا کار کولای شي او بل دا ستاسو د د مخکنی په ستنه په برخه کې پاتې وای ما سه په هغه لری پاتو ځینو کې سه چې روختنونو ته من د لاسرسي نه لري او د هغه په هاویم دومره زیات نه ده سه دوی د دې په اهمیت پوي سه مندوري وخت کې چیک اپ کار دی یا روختون ته تاګ یا قابلیت یا دایی یا د روغتیایی کارکونکی یا ډاکټر تک پکار دی، یا د هغوی کورنیو لپاره سي د هغوی پوهاوی زیاتې سي. نو په دې برخه کې د ټول ولس پوهاوه مهمه ده، د هغوی پوهاوه زیات سي په دې برخه کې، او هم د مسلکي کارکونکو روزنه او ښوونه زیات سي. نو د دې خلکو که ملي رسنیو ته لاسرسی لري، د دې له لارې موږ د دوی پوهاوی د دې مندو زیاتولی چې د دوی د کورنیو او یا ټولنیزو رسنیو له لارې، د جوماتونو او ښوونځیو له لارې کولی شو سي دوی ته دا پیغام ورسوو سي د مینځواري وخت کې دوی روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري. او د کله کله که ډېر هغوی ډېر لرې پاتې ځایونه یې پاڼې ویشلی سو، او په د مندو یا د کورنیو هغه نارینه وګړي سي په کوم دفترونو کې کار کوي، د هغوی دفتر او کاري ځایونو کې دا پاڼې باید وویشل سي، او دوی ته دا پوهاوه ور وښودل سي سي د مندو روغتون ته تګ یا روغتیایي یعنی چک اپ د مندواری په وخت کې ډیر ضروری دی، او د دوی دا ډیر هغه روغتیایي ستونزې په نښه کولی سي چې کوم مخنیوی کېدی سي، او د دوی د مړینې مخنیوی کېدی سي، د ماشوم د مړینې او روغتیا لپاره د ماشوم د مړینې مخنیوی هم کېدی سي، او د دواړو د روغتیا لپاره ګټور ثابتېدی سي.
ډیره زیاته مننه ژوندۍ صاحب اغلی افغان چې دغه پښتنو ته تاسو زبر کې پروسی کې به ورشو د اغلی عمل نظر براخلو چې په افغانستان کې تر ټولو مهمه مسله کې صحیح اړخ ته موږ تاسو ورګرځي پر هغه باندې مباحثه کوو. پیل له کورنوي څخه کېږي، د کورنوي په تړاو باندې څه کول پکار دي، کورنۍ څنګه چلان باید وکړي، خپل دغه لونو سره یا خپل انګین دي هر هغه څوک چې په دوی کور کې امیدوار وي، هغه سره د دوی چلان تر ټولو ښه تمامې دلې شي کنه، لکه څنګه چې زموږ درنو میلمنو روختي برخه تشریح کړ، دا هم پکې مهمه ده. ټول مهم بحث پکې څه دی؟
ټول مهم بحث دا دی چې امیدوار میلمن ته درست چې فقر دی، بیچارهګي دی، نیستی دی، هغه دی، اما دا خبر خو هیڅ مصرف نه لري، اما د یو میلمن د پاره دی، یو بور د پاره چې ماشوم زیږي او حامل لري، هغه د پاره په روحي لحاظ هغه د پاره ډېر ګټور دی، ځکه چې هغه یو مورال اخلي، هغه ته یو خوشحالي بخښي. نو زیاتره دغه کورنۍ که امکانات کم دي، او خو دغه برخوردونه که چیرې مشران د نصیحت کې مثلا یا خواښي یا کسان چې زیاتره غواړي چې دغه ښځه په ذهني لحاظ ناراحته کې نارام کې، د هغوی په مقابل کې باید ودرېږي، او دغه کومک باید په دې دوران کې دا وکړي چې دا لږ آرام وي. کله چې دا آرام شي، طبعا که غذایي مواد او که نور کمبوتات شته دي، یعنی ډېر زیاته اړین دي،
ډیره زیاته مننه ژوندۍ صاحب. درنو لیدونکو واوریدونکو، په خپرونه کې را سره د نسې ولادي برخې متخصصه ډاکټر صاحب محبوبه افغان، تر څنګ د نسې ولادي برخې متخصصه ډاکټر صاحب یاسمین امین، او تر څنګ د ښځو د خون فلغلې اوګي امیل، و چې د خپرونې د موضوع په اړه موږ سره خپل نظریات خپل بحث وکړ. تر بیا چې ستاسو درنه حضور ته ځیر کوم، په لوی الله سپارم خو وخت لري.
بنگڑی بنگڑی رات راوڑی دی زما خستلالی من بر